دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
وایان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت یو لوړپوړي پوځي مقام د افغانستان او افغانانو په اړه د پاکستان د پوځ لیډر رئیس جنرال عاصم منیر ورسته څرګندونه غیر مسؤلانه بللې دي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت له خوا د شنبه د ورځې ناوخته د جنوري په 28مه په یو خبره شوې خبر پانه کې د محمد فسیودین فطرت له قوله ویل شوې چې پاکستانیان باید د خپل حکومتي چارواکو له خوا د سې نظریو په وړاندې چې هغه مغرضی ګڼلې خبرګون وخی چې د دوو گاونډیو اسلامي هیوادونو ترمن د کرکې لامل کیږي. په دې خبر پانه کې ویل شوې جنرال منیر چې د خپل هیواد دی وګړي خوندیتوب د افغانستان د ټولو خلکو له ژوند مهم ګڼي په حقیقت کې دی و مسلمان ملت د ارزښتونو سپکاوي دی. د پاکستان د پاوز لوی درسي جنرال عاصم منیر د جنوري په 23مه په پلازمینه اسلام آباد کې د ځوانانو یوې غونډې ته ویل د یو پاکستانی ژوند اورته د ټول افغانستان مهم دی. په داسې حال کې چې دوی نشي کولای د خپل هیوادوالو امنیت تامین کړي د خپل نیمګړتیاو پړه پر نورو اچي. نو شاباشنا امریکا غا واشنگتن.
په افغانستان کې د آبادۍ د پروژو د سر لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي دفتر یا سیګار په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو پانګوالو په مرسته د پراختیايي پروژو عملي کولو ته دوام ورکوي. د سیګار په وینا زیاتره پروژې د چین په مالي مرسته مخ په وړاندې ځي. د سیګار د ریپورت لمخې د 2013 میلادي کال په دوران کې د چینی وو سوداګریز هیات په مختلف برخو کې په افغانستان کې د پانګونې په اړه په تفصیل مذاکرات کړي وو. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا UNDP ویلي چې افغانستان دا وخت د انرژي د یو غټ بحران سره مخ دی. دیواز شاوخوا 40% کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. د برېښنا دولتي شرکت وای چې افغانستان شاوخوا 1400 میگاواټه د خپل اړتیا وړ برېښنا له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان نه واردوي. د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 9مه په کابل کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د تماس ډلې لومړی غونډه جوړیږي. تمادا په دې غونډه کې چې د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي هم پکې ګډون کوي د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړوند مسایلو به خبري وشي. د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه له امریکا غا واشنگتن نوري. پاکستانی چارواکو د سلواغې په ومه تایید کړه چې وسلوالو په ایران کې نه پاکستانی اتباع وژلي دي. ایران پروند یک شنبه پورا د سلواغه په اتمه درې مصنوعي سپوږمکۍ فضا ته په بریالیتوب وتوغولې. لویدیز هیوادونه وای چې د دغو سپوږمکیو توغول به د بالستیکي توغندو د ورول لپاره د ایران قابلیت او استعداد پراخه کړي. د ایران دولتي آژانس ارنا ویل سیمرغ په نوم یو پرمختللی راکټ هم په بریالیتوب وازمویل شو. ایران دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې په غزه کې د حماس په خلاف د اسرایلو د دوامدار جنگ په وجه په منځني ختیځ کې کلکچ او تشنج زیات شوی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن او میرمن جل بایدن د سوریې له سرحد سره څیرمه د اردن په شمالي ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو باندې د وسلوالو ملیشو په حمله کې د دریو امریکایي عسکرو د وژلو له امله ژور خپګان څرګند کړی. د سپینې ماڼۍ په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې په دې مناسبت خبره شي د ښاغلي بایدن له قول ویشي په داسې حال کې چې موږ د دغې پیښې په اړه حقایق راجمع کوو، موږ پوهیږو چې حمله ایران پلوه راډیکالو ډلو چې په سوریا او عراق کې فعالیت کوي کړي. عراقي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت یادایش په خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د ماموریت د پای ته رسولو لپاره د امریکایي چارواکو سره رسمن مذاکرات پیل کړي دي. د اسرایل او حماس ترمنځ د جنگ د پیل کېدو وروسته په عراق او سوریا کې مشتو امریکایي عسکرو باندې د ایران د طرفدارو وسلوالو ملیشو لخوا د ډرونونو، راکټونو او بالستیکي توغندو بریدونه زیات شوي دي. د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت پرون د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې وسلوالو په استانبول کې د ایټالویانو په یوې کلیسا برید کړی او یو تن یې وژلی. د نړۍ د کاتولیک فرقې د مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د غبرت پکلکا غندلې. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرسندوی ادارې د سلواغې په اومه په دې ادارې د متحده ایالاتو او برطانیې په ګډون د یو شمېر غربي هیوادونو لخوا د مالی مرستو د ځنډولو پریکړه ټکان ورکوونکي بللې. د یوکرین د امنیتي خدماتو ادارې یا اس بی یو د شنبه په ورځ وویل چې د یوکرین د وسلو یو شرکت محتکرو یوکرایني مامورانو سره په ګډه 40 میلیونه ډالر چې د پوځ لپاره له روسیې سره د جنگ په غرض د هوان د مرمیو د اخیستلو لپاره ځانګړې شوې وې غلا کړي دي. په عین وخت کې د برېټانیې د دفاع وزارت پرون د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې روسي ارقام ښایي په تیرو شپږو میاشتو کې په روسیه کې دننه د پاوز د جلبیانو په دفترونو حمله زیاتې شوې دي. د امریکا د ویبرز کمپنۍ د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو د ښار په شمال کې واقع د سونوما په فارمونو کې 15,500 چرګان د مرغانو د اوبا د خپرېدو له امله مړه کړل. او د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله د څارونکو له قوله وایي په داسې حال کې چې داسې ښکاري چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او برحاله جمهور جو بایدن یو د بل د مقابلې لپاره درېږي. د ټرمپ د حقوقي ستونزو او د دواړو کاندیدانو د زیات عمر له امله اندېښنې زیاتې شوې. یو کاندید هم په وروستۍ شیبه کې له میدان نه ووځي په سمه توګه نه څرګندېږي چې څه به پېښ شي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوره او باران شوې. د هوا پیژندنې اداره وایي چې له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې واوره او باران کېدای شي. د هیواد په ګڼو سیندیزو حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو سبب شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې سږ کال ژمی په استثنایي ډول وچ او ګرم دی.
له اوږدې مودې وروسته د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې اورښتونه پیل شوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي چې په 1.5 ولایتونو کې واوره او باران وري. د کابل خاریان چې د هوا له ککړتیا نه تر پزې راغلي وو تازه ورښتونو د هوا په کوالیته هیله من کړي.
د کابل از دیروز فتره برف بارا شده رئیس هوا بسیار گردآلود بود، بسیار خراب بود، مریضا زیاد شده بود، اما شکر خداست که باران شد و هوا را تازه ساخت، پاک ساخت و فعلا انشاءالله که مریضی ها کم میشه.
هوا ډیر ورسره پاک شوه. د کابل هوا ډیره د دودونو او مرکز ګرمیانو د شیانو ډیره خراب کړې وه. اوس هوا شکر الحمدلله پاک شوه، خو یو مشکل دا دی چې خلک غریب دي، سرپناه ځای نه لري، یخنی ده.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې سکال په افغانستان کې ژمی په استثنایي ډول وچ او ګرم دی. دغه اداره زیاتوي چې په واوره کې د پام وړ کمی به د سخت وچکالۍ سبب شي.
سکال متاسفانه د وړاندوینو په خلاف چې وړاندوینه شوې وه چې سکال افغانستان به ډېره واوره ولري او یو یخه ژمی ولري، متاسفانه دغه په خلاف وضعیت واقع شو. او دا په دې معنا چې متاسفانه تر اوسه پورې 30% د ورښت کمښت لرو متاسفانه. او واوره چې ډېر افغانستان لپاره ډېر مهم دی، تر 2 متره پورې په هندوکش غرونو کې واوره کمه شوې ده. 2 متره کسر د واوره لرو مونږ او تاسو، او که مونږ او تاسو په دا یو میاشت چې له ژمی نه پاتې دی چې واوره ونه لرو او دا کسر پوره نه شي، متاسفانه راتلونکي کال کې بیا زمونږ هیواد سلورم کال وي چې د یو وچکالینه به وځوریږي. خو خوشبینی شته دی چې په یو میاشت کې چې پاتې ده، په فبرورۍ او مارچ کې په د پسرلي په لومړۍ کې ورښتونه وشي. خو واوره ډېر مهم ده، او که واوره کسر پوره نه شي بیا ورښتونه هم ډېره ګټه نه کوي.
کارپوهان په دې باور دي چې که په راتلونکو میاشتو کې واوره ونه وریږي او که په سمه توګه د اوبو مدیریت ته پاملرنه ونه شي، د بارانونو اورښت به ډیر ګټور نه وي.
اوسني ورښتونه د نورمال حالت نه تقریبا د 2 میاشتو په تفاوت سره راځي، نو بهتره به دا چې دغه اوبو نه ازمي استفاده وشي. ازمي استفاده اله ممکنه ده چې دغه اوبه ذخیره شي، دغه ضایعات مخنیوي وشي. په خالي سیمو کې په کار چې دغه اوبه خامه برخه چې خار یا د کورونو خامه برخه چې د هغې ته لاره ورکړل شي تر څو هلته جذب شي، او په کلو باندو کې په دشتو کې خبره بدای چې د وړو وړو بدونو یا چټیمونو په وسیله باندې د روب ذخیره شي تر څو دغه ته تم شي او د ځمکې لاندو زیرمه کې د زیاتوالي باعث شي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې شاوخوا ټول افغانستان په سیندیزو حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی او خلکو ته یې خبرداری ورکړی چې د سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتسلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتسلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي په کابل کې د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته په هر ډول اعتراض بندیز لګیدل او هغه څوک چې اعتراض وکړي د واکمنانو لخوا بندیانی. ګنشمیر هغه افغان اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو لویر اوس خپل وطن پریخه او نور هیوادونو ته پناه وړیده. مهرسه یو له همدې اعتراض کوونکو نه ده چې زمنګ همکار ورسره مرکه کړي او دا رپورت پر جوړ کړي دي.
دا یو خونه د دې افغان فعال ټول کور دی او دلته لتیرو څو میاشتو راځي په دې هله ژوند کوي چې لدی خونی به یوه داسې نړۍ ته وځي چې لدی پر کار او ژوند په کې هیڅ بندیز نه وي.
از افغانستان در مای جولای، هفته جولای از افغانستان آمدم طرف پاکستان قسمی آمدم که خوب البته وضعیت خیلی خراب بود. در زور پیسه یک رقمی کردم که بر خود ویزه بکشم چون قاچاقی هم آمده نمیتونستم. ما دو تا خواهر بودیم که بدون چه بودیم منه بدون همراه بودیم و قاچاقی آمده نمیتونستم. خوب بالاخره یک کاری کردیم ویزه کشیدیم برای خود آمدیم از هفته جولای طرف پاکستان آمدیم.
دغه فعال واجی دی لدینو نور فعالانو سره په وطن کې په دینو لارینونو کې ګډون کړی و چې په خبره یې تر هغه وروسته یې هلته ژوند ځکه سخت سو چې د دې په خبره طالب چارواکو د دوی د زندانی کولو هڅې کولې.
یک جنبش به نام جنبش زنان افغانستان برای برابری تحت انمی عنوان چیکه ما تظاهرات را اندازه میکردن در کوچه و پس کوچه های کابل. دیگه به در یک بار چی کردیم امی یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردیم که در اون کنفرانس امی رئیس گروپ ما را که به نام ظرفه یعقوبی بود او را طالبان دستگیر کرد که با مدت 41 روز در زندان او بسر برد. با او خاطر دیگه طالبان پشت دیگر از زنان متعرض بودن، هر وقت برای خانمای متعرض زنگ می زدن طالبان، می خواستن اینا را از یک طریقی دستگیر کنن.
دغه فعال وایي پاکستان کې هم ژوند له سخت کړاو سره مخامخ دی او له دې سره چې د ویزې د تمدید لپاره د خواست ورکړي خو وایي رد سوی او مجبور ده چې په ناقانونه توګه دلته ژوند وکړي.
فعلا در پاکستان هم مشکلات های ما خیلی زیاد هست. اعمالی که هستم پول کافی نداریم، حتی فعلا همه کرای خانه خود نداریم. حقیقتش ما یک دو بار بچی خالم همه خالم در ایران هست برای ما پول فرستاده، دیگه کسی نداریم که ما رو حمایت کنه. این واقعا سخت میگذره برای ما. اینجا که آمدیم ویزه ما تمام شد، اکسپایر شد، بعد از او دوباره اپلای کردیم برای ویزه، دو بار ریجکت شد
ویزای ما. پرون دوشنبه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه د افغانانو د بشري وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي و چې په دغه هیواد کې وژنې په خپل سر د خلکو نیول او بندیانول لا هم دوام لري. د طالبانو حکومت د یو نامه د دغه وروستي راپور په خبرګون کې ویلي و چې دغه راپور تر ډیره په ناسم پوهاوی ولاړ دی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د واشنگتن ډي سي ملي موزیم د ماشومانو د ادبیاتو په یو حیرانوونکي زیبند بدل شوی دی. په دې ځای کې ماشومان کولی شي بیلابیل کتابونه مطالعه کړي. دا ځای د معمارۍ، انجینرۍ او ډیزاین په برخه کې هم خاصه ځانګړتیا لري. په دې اړه پامو کوي رپورټ ته.
پلیسای کې د اتويشتو هیوادونو او پینځو وچو څخه د 150 څخه ډیر د ماشومانو کتابونه نندرې ته وړاندې شول چې په تیرو 200 کلونو کې لیکل شوی دي. د واشنگتن ډي سي په ملي موزیم کې د نندرتون د بنسټیزو کیسو په نامه هم یادېږي. په دې موزیم کې د ننداري یو له خورا ارزښناک پروګرامونو څخه شمیرل کیږي او د ویلې سیز لپاره به د خلکو پر مخ خلاص وي. ایولن فوچس د واشنگتن ډي سي د ملي موزیم اجرایی رئیس ده.
زمونږ د ماموریت اصلي هدف دا دی چې د حق نړۍ په حق له احساس به راژوندې کو چې مونږ غوړو ودانې کو. زه بل حیرانون کلار نه وینم مګر همدغه د ماشومانو د کتابونو طریقه ده.
کلاسیک کتابونه لکه وینې د پو او الیس د وندرلند د معاصرو کتابونو سره یو ځای په 3D بڼه نندارې ته ایښودل شوې دي. د دغو آثارو غږیزه او ویډیوي بڼه هم جوړه شوې ده. دا نندارتون ښایي چې څنګه کتابونه ټولنیز روایتونه بدلولای شي.
Think of Pippi Longstocking, a book from
Sweden. Svedanai Pippi Longstocking che panula swat salvestam kaluno ke jwand kawa do sanay mashmano do jwand sare jwand patakar ke dai da zake che haga pakhpal wakh ke khud ke fawo che os da sanada
allowed to live in the world.
رینارډو د کارکوس د ماشومانو د ادبیاتو ماهر او د نندرتون جوړون کې دی. هغه د دې نندرتون هر کتاب په خپل انتخاب کړی دی.
زنه کتابونه د کور په حق لدی، بیا زنه نوري د کور د پریخودلو په اړه، زنه د کور د نشټوالي او په بد حالت کې ژوند کول دي، بیا زنه نوري د کډوالو د ژوند کیسې بیانوي چې څنګه خپل کورونو پریخودلو ته اړ ایستل شوی دي.
امریکایي لیکوال او انزورګر ډیوید مکولای د ماشومانو د کتابونو لپاره یو ګالری هم وقف کړی دی. هغه د روم د معمارۍ په اړه خپل کتاب د بیلګې په توګه نندارې ته وړاندې کړی دی.
Desperately looking for the right
map be sabrana da wal fikr ka wa che drum khar pa se da wal tarsim kram khar me prangat ho gaye jul kal khub ya rust me lazan sara wo wel che da ba patur aw spin da wal rasam kram tar so de khar me mari aw asli bana pa wazeh da wal karash
texture the details and so on
padin andar tun ke da mutali khuna ham shta che la 200 na dir kitabuna pa ke maujood di aw zwan andar chan ka wal shi che khpal kise pa diza ke ham darch kadi. رنا دورانی غورزنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په جرمنی کې مشت افغان رباب غغون کې داوود خان صدوزی وي شاوخوا زر تنه شاګردان روزلي. خو نو موړې په افغانستان کې د نننه د طالبانو د بندیزونو او په بهر کې د کډوالۍ لامل د افغاني موسیقي راتلونکو د اندېښنې وړ بولی.
د افغانستان د اصلي موسیقي د مخک خیالي رباب یو مینګر داوود خان صدوزی چې د افغانستان یو لمخکه خو رباب غګون کده وای لنګ دی پنځو لسی زراهی سي رباب غګوي. نو موړې وای ماشوم توپ ځواني او زړختي ل رباب سره تیر کړي. خودري سلويخ کلنې کډوالې د رباب غګولو مینا ټکنې کړي. هغه وای هدف لا هم ډیر وړاندې دي.
ما چې تمرینان شروع کړي وو پکور کې په فلیټ کې داسې جنجالونه وو، پولیس راغلي وو، دا خوشاله نه ده. په کابل چې وو زما کور وو، زموږ دوکان وو، مغازه وو، چې رباب وو، بیا ټول کسان راغلي. زما په لار ویلې چې دلته څنګه د ډیرې مجلس ته یو دوکان ته څومره خلق راغلي وو، رباب دې اورېدلې د پاره. ډیره ډیره هلته خواږه خاطره لرو په افغانستان کې، په کابل کې. خو دلته چې دا داسې ده چې خلق نه مني، اجنبی نه مني، اور بدې موسیقي هم قبول کوي چې دا صحیح ده، مګر خوښه نه ده، مینه نه لري.
داوود خان سدوزی لکلون راهسی د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې له افغان او بهرنیو وګړو سره د رباب زده کړې، کنسرتونو او سیمینارونو جوړولو او د سندرو پر کمپوز بوخته. نوموړي تیر کال د اغا خان بنسټ لوري د موسیقي جایزه وګټله. خغل سدوزی افغانستان کې د موسیقي روان حالت د اندېښنې وړ ګڼي.
ډېر خو په افغانستان کې یعنی ډیر استعدادونه د جوان خلق ته، زما یو ګروپ اې ده، زما ورور ده، الته استاد سردار مدور بل کسان درس ورکړي، ډیر شاګردونه دلو ده. خو اوس دا حالات چې راغلي دي چې څنګه چې موسیقي هر شی چې وي چې منوي بیا دا روشن کوي، نمونه کوي، دا مریږي. خو اوس ټول هنرمندان چې د افغانستان کې ډیر سخت ژوند لري، او ډیره یو مشکل حالات.
نو موړه د طالبانو په هغه نظریه هم نیوکه کوي چې موسیقي حرام اعلان کړي.
دا زما په خیال هیڅ حرام نشته، لکه چې مولانا وایي چې امروز چې هر روز خراب این خراب، مکشا در اندیشه و برگیر ربا، صد گونه نماز است و رکوع است و سجود، آن را که بود روخ دوست مهراب.
خاقل سدوزی وایی که هم په افغانستان که پر موسیقی بندیز لگیدلی ده، خو په بهر کې د دوی زده کوونکې او خپلې هڅې به یې تر یوه حده د افغانستان ښه استازیتوب وکولی شي.
اور مونږ کوشش کوو چې ښه سندرونه، ښه راګونه پیدا کوو، اور بیا دا خوشحالی ځای ده. اوس عرس ده په هندوستان کې، په دلی کې ده. اوس حضرت عنایت خان یو صوفی وو په دلی کې، دا ماته دعوت کړې ده چې هلته خلګو. ډېر خوشحاله یم، ډېر افتخار ده زما دپاره او د افغانستان دپاره چې په دې وخت کې چې هلته موسیقي بالکل منع ده، دا په دې ملکونو کې ماته ډېر افتخار ورکوي، ډېر عزت ورکوي.
رباب او د افغانستان د اصلي موسیقي یو شمېر نور یالي چې د داوود خان سدوزی په څیر مشرانی مخک خان دي، خو کډوالۍ او په افغانستان کې وخت نا وخت بندیزونو پرې درون سورې غوړولې دي. هلی اسد د امریکا غږ، جرمني.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 اویا کیلو هرتز منځنوي څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رپ و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0، 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
دا حقیقت وسلو رایا جوتیږي چې د اقلیم بدلون زمنګ د زمکه او زمنګ د ټولو لپاره یو ښکارا او څرګند ګواښ دی. د متحده ایالاتو د سمندري او فضائي ملي ادارې د سبشوي ریکارډ لمخې تیر 2023 میلادي کال د نورو کلونو په پرتلا تر ټولو زیات ګرم کالو. د تودوخې په وجه د سختو خرابو موسمي پیښو لامله د ځمکې د کورې په مخ په هر ځای کې تباهي رامنځته شوه. په 2023 میلادي کال کې په اوسط ډول د انټارکټیکا د سمندرګي یخ دومره زیات اوبو شو چې په خوا هیڅکله هم په دومره پراخه کچا نه اوبه شوی. او که په همدې کچې اوبه کېدل دوام عمومي نو د صنعتي انقلاب له دور نه مخکې له 1.5 درجه سانتي ګراد نه د تودوخې د زیاتوالي د مخنیوي پر ځای ممکن چې د روانې میلادي پیړۍ تر پایه پورې د اقلیم د بدلون په وجه تودوخه 3.4 درجه سانتي ګراد ته لوړ شي. د اقلیم د بدلون د چارو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي جان کیری ویلي چې تیر 2023 کال واقعا چې د اقلیم د بدلون په حساب د بشر په ټول تاریخ کې د منفي عواقبو په اعتبار زیات تخریب کوونکی کال ثابت شو. جانګیری زیاته کړه همدا اوس د ځمکې پر مخ په مختلفو سیمو کې په میلیونونو خلک د بې ځایه کېدو له امله د حرکت په حال کې دي، خو یوازې د اقلیم د بدلون په سبب نه بلکې د اقلیم بدلونې یو ستر لامل ګرځېدلی. د اوبو د کمښت بحرانونه او د هغو فصلونو د کرلو په برخه کې د خلکو بېوسي چې مخکې به پرې خپل ګزران کاو او د هغو ناروغیو بیا خپرېدل چې موږ فکر کوو له منځه مو وړي او د کاروبار او روزګار ګډوډېدل او د ورځني ژوند اخلالېدل ټول هغه عوامل دي چې خلکو سره مخامخ شو او هر چاته تاوان واړو. که تاسو له خلکو سره مخ شئ نو حتماً به تاسو ته ووایي چې د سوداګریزو موادو د انتقال د لړۍ د خلالېدو په وجه ژوند څومره ګډوډ شوی او داسې نور. د اقلیم د بدلون د بحران د مخنیوي په خاطر د مبارزې په وړاندې د نورو خنډونو په جمله کې دا وخت تر ټولو غټ خنډ د پیسو کمبود دی. ښاغلي کیری وویل چې په ټریلیونونو ډالر په کار دي او هر کال له 2.5 او یا 3 ټریلیونونه تر 4.5 او 5 ټریلیونو ډالرو پورې پیسو ته اړتیا لیدل کیږي. کیری زیاته کړه چې شخصي پانګونې ته ضرورت دی، خو خلک د سرمایه گزارۍ په اړه زړه نازړه دي او موږ باید د سوداګریزو اعتبارنامو له لارې پیسې پیدا کړو. کله چې تاسو یو نغده سوداګریزه معامله کوئ نو په بنیادي ډول دا وهی د تاوان خطر له منځه وړی او د نقصان امکانات مو ځکه کمیږي چې تاسو یو څه پیسې د اعتبار لپاره له بانک سره ساتئ. په لومړي سر کې که تاوان هم ومنئ دا پیسې خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دفاع وړ نفع او ګټې امکانات هم زیات دي او دا یو داسې داو دی چې همدا اوس په وهلو ارزي. جانکیری وای څرنګه موږ دغه کار سرته رسولی شو؟ او فیلنټراپی یا بشرپالنه نن سبا په دې اړه غټ رول او نقش لوبوي. ښاغلي کیری زیاته کړه چې بشرپالنه او انسان دوستی وړیا مرستې برابروي او تر ټولو مهمه دا ده چې د اقلیم د بهتر کولو لپاره د پانګونې په وجه د نقصان خطر هم مني او زما په باور له دې نه لا زیات مهم او غټ څه کېدی شي او یا حتمی او فوري بڼه درلودلی شي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مل شي.